الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبري مجله مو دېرش دقیقې ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوی فصل پرانیزي، خو په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غوره کولو کمیټې د وشتو کسانو لیست د دې کمیسیون د غړیتوب په خاطر ولسمشر کرزي ته استولی دی. د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د تعلیمي نصاب تطبیق د قانون خلاف ګڼي. او د مصر د روغتیا وزارت وایي په قاهره کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ خطو کې د مړو شمېر 2 اویا ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل: د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غوره کولو کمیټې د وشتو کسانو لیست د کمیسیون د غړیتوب لپاره ولسمشر کرزي ته واستوه. دا اعلان د غوراوي کمیټې غړي او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن په یو خبري کانفرنس کې وکړ.
دغه وشت نفر چې استاذ حضور ته وړاندې کوم، جاتما جمهور رئیس ته یا دغه دفتر ته نن رسمن وسپارل شو، او نور باقي صلاحیت شخصا د جمهور رئیس ته چې د دغه وشت نفرونه نه نفر وګماري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون پر اساس چې نوې تصویب شوی دی، جمهور رئیس بل دغه وشتو کسانو څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه غړي ټاکي. د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د تعلیمي نصاب تطبیق د قانون خلاف ګڼي. د دې وزارت وایي جانان موسی زینن کابل کې خبري اعلان وکړ چې د هیواد لزینو برخو څخه د بهرنیو هیوادونو د تعلیمي نصاب تدریس په برخه کې ریپورټونه ورته رسیدلي دي.
کچیرته دا واقعیت ولري نو د طالبانو مشران هغه باید د افغانستان خلکو ته ځواب وایي. د افغانستان دولت هیڅ کله هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په هیڅ وسیمه حالت د یو پردي هیواد تعلیمي نصاب او د یو پردي هیواد ژبه تدریس شي.
د جنگ او سولې انسټیټیوټ په خپل یو رپورت کې ویلي چې د پکتیکا په یو ولسوالۍ کې د پاکستان تعلیمي نصاب تدریس کیږي، خو د پوهنې وزارت بیا دا رپورټونه نه مني. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي سره لدې چې د جمهور رئیس حامد کرزي د 1540 فرمان یو کال کیږي، خو بیا هم په افغانستان کې اداري فساد ډېر دی. د شبکې په یو اعلامیه کې دا کړ چې له فساد سره د مبارزې لپاره د قوي سیاسي ارادې نشتوالی د دې سبب شوی چې یاد فرمان سم عملي نشي. د جمهور رئیس حامد کرزي په دې فرمان کې له فساد سره د مبارزې او د کارونو د ښه کولو لپاره د حکومت تقریبا ټولو ارګانونو ته مشخصې لارښوونې شوې دي. د مصر د روغتیا وزارت وایي په قاهره کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې د مړو شمېر 2 اویا ته لوړ شوی دی. د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرون وروسته له هغې تاوتریخوالی رامنځته شو کله چې مظاهره کوونکو غوښتل خپل لاریون پراخ کړي. د راپورونو له مخې په دې پروني تاوتریخوالي کې د مرسي پلویان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ملکیانو سره مخامخ شوي. د مرسي پلویانو ویلي چې دوی به بیا هم خپلو مظاهرو او لاریونونو ته دوام ورکړي. د اسرائیل کابینه نن یو لایحه توصیب کړه چې لمخې به د فلسطینیانو سره د سولې هر ډول معامله د ټول پښتون لپاره وړاندې کیږي. د اسرائیل حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوې د رواني جولای میاشت په 13 نیټه د اسرائیل او فلسطیني ادارې ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل:
"אני מאמין שחידוש התהליך המדיני בעת הזאת הוא דבר חשוב למדינה."
دوی وایي چې په دې باور مې چې په اوس وخت کې له سره د ډیپلوماټیکي پروسې پیلول د اسرائیل لپاره مهم دي، څو د روان شخړې لپاره د پای ټکی کېښودل شي، او دوهم دا چې د ایران او سوریې د امنیتي چیلنجونو له امله په سیمه کې پیدا شوی پیچلي وضعیت ته په پام هم دا مهمه ده. په خبرو اترو کې د هر ډول موافقې د کېدو په صورت کې د هغې په اړه ټول پښتنه کېږي. تمه کېږي چې د اسرائیل کابینه به د صدراعظم بنیامین نتنیاهو لخوا د 104 فلسطیني زندانیانو د خوشي کولو پر پیشنهاد هم غور وکړي. د اسرائیل د حکومت محافظه کار اپوزیشن او د تاوتریخوالي د قربانیانو کورنۍ د نتنیاهو د دې پیشنهاد چې له فلسطینیانو سره د سولې خبرو لپاره د خنیت په هدف ترسره کیږي مخالفت کوي. یو ځان وژن کینن د عراق په شمال کې د پولیسو د موټرو کتار ته نږدې چاودنه وکړه. په دې پیښه کې چې په توس خورماتو ښار کې وشوه، لږ تر لږه 8 پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په روانه جولای میاشت کې په عراق کې د امنیو په پیښو کې څه د پاسه 240 کسان وشل شوي دي. ټاکل شوی دی چې په هسپانیا کې نن د هغه ریل ګاډي چلوونکی چې له خط څخه د خوایدو په نتیجه کې پکې اته اویا کسان مړه شول د پښتنو لپاره د قاضي مخته وړاندې شي. دو پنځوس کلن فرانسیسکو ګاروزن به په رسمي توګه د جولای د څلېرویشتمې د پیښې په قضیه کې تورن شي. پولیسو ویلي ګاروزن په وظیفه کې د بې پروایۍ له تور سره مخامخ دی. نوموړی تورن دی چې د سندیاګو سیمې ته نږدې په یو ګولایي کې په زیات سرعت سره اورګاډی تاو کړی دی. دا په تیرو اویا کلونو کې په اسمانیا کې د اورګاډي د وختو تر ټولو بده پیښه ده. او په تیرو اتو میاشتو کې په کویت کې د پارلمان د دوم ځلي انتخاباتو په بهیر کې شیعه اقلیت خپل تر نیمایي زیات سیټونه بایللي او لیبرالو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د پرنیو انتخاباتو نه دی چې نن د قضایي چارواکو لخوا خپره شوه ښیي چې شیعه کاندیدانو د پارلمان په پنځوسو سیټونو کې یوازې اته سیټونه ګټلي، حال دا چې د تېر ډسمبر په انتخاباتو کې شیعګانو ولس سیټونه ګټلي.
د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري. د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر به د دوړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوی فصل پرانیزي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د غوروي کمیټې پر کار انتقاد کوي.
د قومیت مسله دوی ډیره جدي ونیوله او هغه فورموم چې و په هغه کې هیڅ نه و زده کړي چې د انتخاباتو سره اړخ لګي په هغه نه شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د ایران له چابهار بندر څخه د افغانستان صادرات پیل شوي دي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د افغانستان صادرات 40% زیات شوي دي. په کندز کې خلک له ناامنیو شکایت لري.
زمنګ کور په داخل د ښار کې دی، په حتی د ډزو غږ او د مرموی غږ هم ښار ته را رسیږي.
په دې خبري مجله کې نور مسایل هم تر شپږ نیمو بجو پورې څېړو. د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوی باب پرانیزي. کارپوهان وایي پاکستان ته به د ولسمشر کرزي سفر هغه وخت نتیجه ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو رسمي سند لاسلیک شي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د دې وزارت ویان جانان موسازی وایي تر اوسه پاکستان ته د ښاغلي کرزي د سفر دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په نږدې راتلونکي کې به تر سره شي. موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال افغان او پاکستانی چارواکي اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د سفر په اجنډا کار کوي.
حکومت افغانستان با مقامات پاکستانی
افغان حکومت له پاکستانی چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د سفر په اړه یو ځانګړی او عملی اجنډا جوړ شي. لدی سره بعد هغه سفر یو تشریفاتي سفر نه، بلکې د دوړو غونډي هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور او عملی سفر وي.
پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د کېدونکو سفر خبره په داسې حال کې کیږي چې تیر اونۍ کابل د دې هیواد د نوي حکومت یو لړپولي چارواکي کوربه وو. دغه چارواکي د ملي امنیت او بهرنیو چارو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وو او کابل ته د خپل سفر پر مهال د سولې له بهیر څخه د ملاتړ د اعلانې دو ترڅنګ افغان ولسمشر ته نواز شریف رسمي بلنلیک وسپاره. افغان چارواکي تل ادعا کوي چې وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره په افغانستان کې فعالیتونه کوي، خو د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وویل چې دوی پر طالبانو کنټرول نه لري. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک او ټولې اختلافي مسلې پکې حل نشي، دارنګه سفرونه نتیجه نه ورکوي. سیاسي کتونکو یونس فکور هم ورته نظر لري.
هغه د اختلاف وړ مسایلو خبرې وشي او نتیجه دا وي چې د پاکستان سره د همکارۍ یو ستراتیژیک تړون امضا شي چې ټولو مسایلو ته پشکې ته جواب وي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک کول هغه موضوع ده چې د پاکستان پخوانی حکومت هم غوښتنه کړې وه، خو افغان حکومت هماغه وخت وویل تر څو چې پاکستان د سولې په بهیر کې خپل ژمنې عملي نه کړي دغه سند به ورسره لاسلیک نه کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د غوروي کمیټې پر کار انتقاد کوي او وایي د ووشت کسانو د غوره کولو تګلارې سمه نه وه. د دې ادارې رئیس جانداد سپینغر وایي چې دغه کسان په لږ وخت کې ټاکل شوي او د مسلکي توب پر ځای قومي ترکیب ته پکې زیاته توجه سوې ده. د دې لیست په اړه شغل سپینغر له احمد زبی ژمن سره په مرکې کې خبرې کړې.
که په اشخاصو باندې ونه غږیږو، ځکه اشخاص ټول محترم کسان دي، دا شخصیت او تحصیل کرده کسان دي. خو دغه کومه روش چې کمیټې ګزینش د دې کسانو د انتخاب دپاره نیولی که دته وګورو دا ډېر ناقص و. یو دا چې مدني ټولنې هغه کوم نماینده چې متاسفانه د هر نمائندانه غیر د گزینش وشو چې د خپل په مشروعیت تاثیر کوي. بل مسله دا ده چې دوی وخت ډیر محدود ک او په محدود وخت کې طبیعي ده چې افرا واجد شرایط کسان نشي کولی د خپل میو نه نقیصه واچي دغه شي. بل دا ده چې د انتخابات خپل یو مسلک دی، یو تخنیکي برخه ده نسبت دې ته چې یو سیاسي برخه اوسي تر څو د ټولو اقوامو حضور ممکنه هلته تعمیل کړو. د قومیت مسله دوی ډېره جدي ونیوله او هغه فورم هم چې و په هغه کې هېڅ نه وه تاکید په انتخاباتي تجربې یا داسې زده کړې چې د انتخاباتو سره اړخ لګي په هغه نه و شوی.
خبره دا ده چې د مدني ټولنې استازی چې یو نفر باید هلته و د شپږو نفرو څخه په کمیټې کې، ستونزه خو دا وه چې د مدني ټولنو لخوا ستونزه نه موجوده وه، یعنې د فیفا اداره او د ټیفا اداره او ځینې نورې ادارې په دې ونه توانېدلې چې په دې څو ورځو کې خپل یو استازی ورمعرفي کړي. نو آیا فکر نه کوئ چې ستونزه ستاسو له اړخه څخه وه؟
نه، ستونزه د کاملا د کمیټې د اړخه وه، ځکه په حکم کې چې رئیس جمهور کمیټې ته لیکلی وو چې دوی باید یا هغه نهاد څخه چې د انتخاباتو سره مرتبطې د هغه نه نماینده وغواړي. دوی دا مسله د اداري امور د خوانه مدني ټولنو ته واچوله او هیڅ نوه معیار مطرح نه کړ. اول خو باید دوی دا کار کړی وای، خو کله چې بیا مدني ټولنې ته واچو باید د مدني ټولنې نظر دوی منلی وای. مدني ټولنې نه راټوله شوه، هماغه مدني ټولنې وګوري چې په بن کانفرنس ته دوی د مدني ټولنې استازی وټاکه، د ټوکیو ته وټاکه او شیکاګو ته وټاکه چې کاملا حکومت سره دا مشروعیت لري. هماغه مدني ټولنه بیا د ځینې معیارونو د مخې نه راله، فیفا یې تعین کړله، د فیفا او تیفا ترمنځ د فیفا معیارونه لوړ وګڼل او د دوی یو نماینده یې معرفي کړ. خو کله چې دا بیا لاړه هلته د کمیټې ګزینش بهانه وکړله چې نه وله فیفا دغه ده درالې چې دغه موافقه نه ده.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر جانداد سپینغر و چې د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو د ټاکلو پر څرنګوالي انتقاد درلود.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د ایران له چابهار بندر څخه د افغانستان صادرات پیل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند وایي چې په دې بندر کې ځینې داسې اسانتیاوي برابر شوي چې په نورو بندرونو کې افغان سوداګر ورڅخه به برخې دي. نور حال د جمیلې ظریف پر پورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د ایران د چابهار بندر په فعالیتو سره هندستان، اروپایي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لپاره یو نوې لار پرانستل شوه. د دې وزارت ویان ویدله غزي خیل د اکشن په پورې ازادي رډو ته وویل چې په دې بندر کې ځینې اسانتیاوي شته چې د افغانستان لپاره په نورو بندرونو کې نشته.
هغه اسانتیاوي چې په چابهار په بندر کې افغان حکومت ته برابرې شوې دي په نورو بندرونو کې ممکن نه دي راتل شوې. یعنی موږ کولای شو خپل تاسیسات هلته ولرو، خپل د بانکونو خصوصي دي چې دولتي څانګې هلته پرانیزو، خپل افغان کارمندان هلته استخدام کړو او خپل ځمکه خپل ځای هلته ولرو. هندوستان یوازینی هېواد دی چې د دغه بندر د جوړېدو لپاره یې 3 میلیونه امریکایي ډالر بیل کړي دي. هغوی ډېر علاقمند دي چې موږ له چابهار بندر څخه صادرات واردات له دغې لارې څخه وکړو.
د ایران حکومت شاوخوا یو کال مخکې افغانستان ته په چابهار بندر کې 50 هکتار ځمکه ورکړه تر څو خپل تاسیسات پرې جوړ کړي. چارواکي وایي چې اوس له دې بندر څخه د افغانستان صادرات پیل شوي دي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان به د نیمروز له لارې په مستقیمه توګه د ایران چابهار بندر ته خپل مالونه انتقالوي او بیا به له غزینه هندوستان د منځنۍ اسیا او اروپایي هیوادونو ته لیږدوي. افغان چارواکي وایي د چابهار بندر له فعالیدو سره سره به افغانستان د خپلو صادراتو او وارداتو لپاره د پاکستان د کراچۍ له بندره هم کار اخلي. خو د رپورټونو له مخې د پاکستان حکومت اکثره وخت په دې بندر کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند وایي چې که څه هم ځینې افغان سوداګر خپل مالونه د کراچۍ بندر له لارې انتقالوي، خو د پخوا په پرتله یې اندازه راکمه شوې ده. بلخوا افغان سوداګر د چابهار بندر د افغانستان لپاره مهم بولي، خو وایي دوی نشي کولی چې په نږدې راتلونکي کې له دې بندره ډیره ګټه واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر محمد قربان اقچو وایي چې د نړۍ هیوادونه له ایران سره ښه اړیکې نه لري، نو ځکه ښایي دغه بندر د افغانستان د صادراتو لپاره ډیر ګټور نه وي.
ما با چند مشکل
د چابهار په برخه کې له څو جدي ستونزو سره مخ یو. لومړی خو د چابهار کمزوري زیربنا وي دي. ایران باید په خپلو بندرونو کې د صادراتي او وارداتي امکاناتو په تقویه کولو کې ډېر پانګونه وکړي. دوهمه مسله د نړۍ د لوی بارونکو موټرو مسله ده چې د هغوی لاره چابهار نه ده. کله چې د چابهار بندر نوم ورته واخلي وایي موږ د هغه ځای لپاره کور نه لرو چې هلته مواد انتقال کوم. یو بله مهمه موضوع د امریکا د بندیزونو وضع کول دي. که چیرې دا ثابته سي چې یو جنس د ایران له لارې راغلی هغه د امریکا دولت نه مني.
د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي وایي افغانستان په وچه کې راګیر یو هیواد دی، نو ځکه خو باید د خپلو صادراتو او وارداتو لپاره په څو بېلابېلو لارو کار وکړي. افغان چارواکي هم وایي چې هڅه کوي د سوداګرۍ په برخه کې په پاکستان اتکا کم کړي. افغان حکومت په دې وروستیو کې همداراز وویل چې د منځنۍ آسیا له لارې هم تر ترکیې اروپایي هیوادونو پورې د یوې نوې ترانزیتي لارې د جوړېدو لپاره هڅې پیل کړي دي.
په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونوی چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان صادرات 30% زیات شوي دي. د دې خونې د عامل رئیس ویل چې په صادراتو کې دغه زیاتوالی له اقتصادي پلوه دوی ډېر هیله من کړي دي. نور جزئیات د نسیم شفق پر رپورټ کې.
د طبي آفاتو کمښت له ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي او ترانزیتي ستونزو کمیدل او د تازه میوو د حاصلاتو زیاتېدل د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي مهم عوامل بلل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس محمد قربان حقجو د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی د دې هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهم بولي او وایي چې باید پاملرنه ورته نوره هم زیاته شي. خاغلی حقجو د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې ګڼې ستونزې پرتې دي، خو بیا هم په روان کال کې پراختیا د پام وړ و.
د افغانستان صادرات په سوداګریزو او اقتصادي مسایلو کې مهم او کلیدي رول لري. په مجموعي توګه د تیر کال په لومړۍ روبه کې زموږ د صادراتو اندازه 4.5 میلیونه ډالر وه، خو سږ کال دا اندازه د روان کال د حمل له لومړۍ نیټې د جوزا تر وروستۍ پورې څه باندې 100 میلیونه ډالر ته رسیدلې ده.
محمد قربان حقجو سرګند کړه چې د افغانستان په صادراتو کې تر ډیره غالۍ، وچه او تازه میوه، سبزی، حیواني محصولات او حبوبات شامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو د اتاق مسؤلان وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو مهمه برخه حبوبات جوړوي چې د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 3.5 لک ډالر وو، خو سږ کال په همدې موده کې اندازه 3.5 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. محمد قربان حقجو وایي چې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې ځینې مهمې ستونزې هم پرتې دي چې هوارولو ته یې باید جدي اقدامات وشي. د دې هیواد په دننه او بهر کې ترانزیتي خندونه، د صادراتي موادو ناسم پروسس په لویولارو کې فساد، او د افغان سوداګرو لپاره د ویزې د ترلاسه کولو پیچلي پروسه په دې برخه کې اساسي ستونزې وبللې. که د صادراتي موادو ټیټ کیفیت او ناسم پروسس ته لازمه پاملرنه ونه شي، نو ښایي چې د افغانستان پر صادراتو ډیره بده اغیزه وکړي.
زموږ د صادراتي موادو ټیټ کیفیت یو عمده ستونزه ده چې ورسره مخامخ یو. زموږ قالینو د ډیزاین او کیفیت له پلوه خپل پخوانی مینوال له لاسه ورکړي. دغه راز زموږ بزګران نشي کولی چې د تازه او وچو میوو په برخه کې لازم شرایط په پام کې ونیسي. نو باید ټول صادراتي مواد که تازه او وچه میوه ده او که سبزی او داسې نور باید سم پروسس او تیار شي.
افغانستان اوس مهال ډیر صادرات پاکستان ته لري، خو هندوستان، منځنۍ آسیا، ایران، روسیا، چین، اروپا، کاناډا، استرالیا او خلیجی هیوادونو ته هم خپل تولیدات صادروي. د اقتصادي چارو سیډونکي وایي چې افغانستان لا هم یو وارداتي هیواد بلل کیږي او د صادراتو اندازې د وارداتو په مقایسه په هیڅ حساب ده. دوی ټینګار کوي چې باید د افغانستان تولیدات زیات او صادراتي مواد د نړیوالو بازارونو په معیار برابر پروسس شي. له دې پرته د دوی په خبره د دې هیواد صادراتي مواد به په نړیوالو بازارونو کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې د مازیګر 6:09 شوې. د کندوز ولایت اوسیدونکي له بې نظمیو او ناامنیو څخه اندېښنه لري او خبرداری ورکوي که چې وضعیت ښه نه سي نو ډېر امکان شته چې راتلونکي انتخابات له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. جزئیات د اجمل آریان پر رپورټ کې.
کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې تیر کال دوی له یو نسبتا ښه امنیت څخه برخمن وو، خو د سږ کال له پیل څخه تر دې دمه بیا امنیتي ستونزې زیاتې شوې او وای که حالت همدغه شان دوام ومومي نو ممکن ځینې پرمختیایي کارونه چې باید په دې ولایت کې د سږ کال په اوږدو کې وشي هغه هم له خنډ سره مخ شي. دوه تنه کندوز اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته یې د دې ستونزو په اړه داسې وویل:
په کندوز ولایت کې امنیت نسبت تیرو کلونو ته ډیر زیات خراب شوی دی. تاسو باور وکړئ چې په زموږ کور په داخل د ښار کې دی، په حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسیږي.
موږ د پولیسو نه غواړو چې باید جدي اوسي او ویښ اوسي، تر څو موږ اختر مخکې لرو، یو ښه امنیت ولرو، څوک کولای شي چې خپل د دوستانو کور ته خپل په ښه توګه ولاړ شي.
په همدې حال کې د کندز ولایتي شورا هم د خلکو ادعا پر ځای بولي او وایي چې د بېلابېلو دلیلونو له امله د کندز په لورو سیمو کې امنیت خراب شوی. د ولایتي شورا منشي محمد یوسف ایبی وایي:
وضعیت امنیتي در ولایت کندز،
د کندز امنیتي وضعیت په دې وروستیو درې میاشتو کې په رښتیا هم خراب شوی، او زه ویلی شم چې څلورو ولسوالیو کلو او بانډو ته اصلا تګ نه کیږي. او اوس مهال په شمال ختیځ زون کې یوازینی ناامن ولایت چې کوم دی هغه کندز دی. د ولایتي شورا منشي خبرداری ورکوي چې که چیرې امنیتي ځواکونه حالت مهار نه کړي، نو دوی به یې د خلکو په همکاري په وړاندې لاریونونه ترسره کړي. په همدې حال کې د کندز امنی قمندان عبدالخلیل اندرابی هم تر یو حده د خلکو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې دوی بې تفاوته نه دي پاتې او همدا اوس هم د ده په وینا عملیات د چاردرې په ولسوالۍ کې دوام لري. موږ پلانونه لرو او د خدای او خلکو په همکاري به ډېر ژر په ستونزو بریالي شو، او همدانن هم د چاردرې په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې پراخ عملیات پیل شوي او تر نهو پورې طالبان هم وژل شوي، او وروستیني جزئیات به وروسته وړاندې شي. خو په همدې حال کې د امنی قمندان دا هم وایي چې دې ولایت لپاره اوسنی تشکیل له ډېره پخوا وختو راهیسې پاتې دی، چې د سیمو پراخوالی او همدارنګه د پولیسو کموالی هم د دې سبب کیږي چې زیاتره سیمې په سمه توګه ونه څارل شي او هغه بیا د دولت د مخالفینو په فعالیتونو بدل شي.
بلخوا د کونړ د امنیت قمندان وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر بېلابېلو ولسوالیو بریدونه زیات کړي چې امنیتي ځواکونو شنډ کړي او د جګړې په میدان کې د طالبانو مړي پاتې دي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
د کونړ امنی قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته وویل: له تیرو درې ورځو وسلوالو مخالفینو په کونړ کې خپل بریدونه زیات کړي، چې په هر ځای کې یې بریدونه په شا تمبول شوي او مرګ ژوبله ورته اوښتی ده. طالبانو یو سرتاسري عملیات پیل کړي. درې ورځې کېږي چې دغه عملیات جریان لري. ډېر ستر عملیات یې د دانګام په ولسوالۍ اجرا کړل چې ولسوالۍ ونیسي. تقریبا یو نیم سل طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبالو په دانګام ولسوالۍ حمله وکړه، خو د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او کلک مقاومت په نتیجه کې حمله په شا وتمبول شوه. هغه وایي په وټه پور او دانګام کې له لسو زیات وسلوال وژل شوي، چې د پنځو جسدونه دوی ته په لاس ورغلي او نور زیات شمېرې ټپیان شوي دي. درې تنه چې عملاً جسدونه امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي او د دانګام ولسوالۍ مرکز ته را انتقال شوي، د شپږو نورو جسدونه طالبانو ځان سره وړي دي. او نور عملیات چې دوی په وټپور ولسوالۍ کې پیل کړي وو، په هغې کې هم د دوه تنو جسدونه حکومت ته په لاس ورغلي چې دواړه پاکستانیان
وو.
امنی قمندان وایي وسلوالو طالبانو په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډ نظامي مرکز د هوانونو څو توغندۍ راویشتلې، چې په کې د دولت پلوي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. خو درې تنه ولسي وګړي چې دوه ماشومان او یو غټ سړی وو وژل شوي دي. قمندان وایي په دانګام کې له لسو زیاتو دولتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. سید خیل وایي د شنبې سهار څلور بجې وسلوالو طالبانو اسدآباد ته نږدې د یو ساختماني شرکت د ساتونکو په پوسته حمله کړي، چې په کې یو ساتونکی ټپي شوی دی. وسلوال طالبان بیا دا وکوي چې په وټپور، سرکانو، دانګام او مرکز اسدآباد کې څو پوستې نیولي او ګڼو بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته یې ځاني تلفات اړولي دي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
ازادۍ راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د هیواد هغو ولایتونو ته چې برېښنا نه لري د برېښنا رسولو عملي تدابیر نیولې دي. د دې شرکت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلان د عملي کولو لپاره یې له ځینو ادارو څخه مرستې جلب کړي دي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د افغانستان د برښنا شرکت وای د یو اس ایډ او د اسیایي پراختیا بانک په مرستو به د هیواد یو شمیر ولایتونو او خصوصا جنوبي سیمو ته د برښنا د رسولو پروژې تنظیم کړي. د دې شرکت مسؤلین وای دا مرستې به د برښنا د انتقال په سیستم، د سبسټیشنونو په نصبولو او تخنیکي چارو ولګول شي. د دې شرکت د سوداګریزو چارو رئیس میرویس عالمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اکثره دا پروژې به تر 2014 او 2018 کلونو پورې بشپړې شي.
تمام از این پروژا برای امسال 288 میلیون دلار، همه از اینا در حالات ارزیابی است و امسال این پروژا
په روان کال کې چې د دې ټولو پروژو لپاره 288 میلیون ډالر په پام کې نیول سوي د ارزیابۍ په حال کې دي. سږ کال به پیل او تر 2015 او 2016 کال پورې به بشپړ شي.
د دې شرکت د معلوماتو له مخې د یادو پروژو په پلي کولو به په مجموع کې یوازې د امریکا د متحدو ایالاتو 288 میلیونه ډالر ولګیږي. افغانستان ته اوس مهال له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه برښنا واردېږي. د افغانستان د برښنا شرکت دا هم وایي چې د امریکا پر مرستو سربیره آسیایي پراختیایي بانک د 600 میلیونو ډالرو د نورې مرستې ژمنه هم کړې چې له ترکمنستان څخه تر افغانستان پورې د موجوده لاین ترڅنګ د برېښنا بل لاین هم وغځوي. د دې لاین تمځای به ارغندې وي چې کابل جنوبي سیمو او غزنی ته به برېښنا ورکړي. ښاغلی عالمی دا هم وویل چې سربیره په دې مرستو د آسیا پراختیایي بانک په شمالي ولایتونو کې د دوی له پروژو سره موافقه کړې او د څه کم 1500 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه یې کړې ده. د په شمالي ولایتونو کې د برېښنا د نوو پروژو په هکله وویل
لاین کندوز طالقان است که انشاءالله دو سه ماه به اکمال میرسه و مردم طالقان سایه برق میشه.
د کندوز طالقان ترمنځ لاین دی چې انشاءالله په دوه درو میاشتو کې به بشپړ د طالقان خلک به د برېښنا خاوندان سي. په کندوز او بغلان ولایتونو کې شل زره کورنیو ته د اضافي برېښنا رسول، په بامیان او بدخشان کې د برېښنا د کوچنیو بندونو جوړول، د ارغند او چمتلیا ترمنځ د مزو غځول او داسې نورې پروژې دي چې انشاءالله ژر وپلې سي.
کارپوهان وای دا هیواد د برېښنا د تولید د پام وړ ظرفیتونه لري خو کار ځنې نشي اخیستل کېدلی. د سلما، کجکی، نغلو، ماهیپر، درونټې، سروبي او داسې نور د دې هیواد د برېښنا د تولید مهم بندونه و چې اوس مهال یې اکثره نیمګړي او ترمیم ته ضرورت لري. خلک وایي له افغانستان سره له تیرو 11 کلونو راهیسې مرستندوی هیوادونو د میلیاردونو ډالرو مرستې وکړې خو دا هیواد ونه توانید چې د برېښنا د تولید د یوه قوي بند خاوند شي. افغان چارواکي وایي د بندونو جوړول ډیر وخت او ډیره بودیجه غواړي او جوړولو ته تدابیر نیول شوي دي.
د سوریه د کردانو د یووالي ډیموکراتیک ګوند یو مشر وایي د سوریه د کردانو په وړاندې د ترکیې دریځ بدل سوی او غواړي چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې له کردانو سره بشري مرستې وکړي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له فراه هیواد څخه اوري.
د سوریه د یووالي ډیموکراتیک پی وای ډی ګوند مرستیال مشر صالح مسلم د یکشنبې په ورځ د ترکیې ډیلی ملت ته په مرکه کې وویل ترکیه په دې اړه چې زموږ له خلکو له سوري کردانو سره به په هره برخه کې مرستې وکړي ژمنه کړې ده. سالم مسلم زیاته کړه زه ویلی سم چې ترکیه د سوریې د یووالي ډیموکراتیک ګوند په وړاندې خپل چلند بدل کړی دی. د دې خبرې یو ساده حقیقت چې د ترکیه په دریځ کې لوی بدلون راغلی دی دا دی چې زه دلته یم. سالم مسلم چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت بلنه ورکړې وه د جمعې په ورځ په استانبول کې له مقاماتو سره ولیدل. د پی وای ډی د یووالي ډیموکراتیک ګوند په سوریه کې د کردانو اصلي ګوند دی او د ترکی کردانو د غیر قانوني کارګر ګوند پی کی کی یو څنګه بلل کیږي. د پی کی کی ګوند سیاسي فعالیت اجازه نه لري. د یووالي ډیموکرات ګوند له ترکیه سره په ګډه پوله کې د سوریه ځینې ښارونه په خپل کنټرول کې راوستلې دي. د فرانسې خبري اژانس په وینا ترکیه د سوریې د کردانو د یووالي ډیموکراتیک ګوند ته خبرداری ورکړی چې د ترکیه پولو ته څیرمه د هر ډول خودمختاري لپاره فشار را نه وړي. دا په داسې حال کې ده چې انقره د دې هیواد د کردانو د کارګر ګوند پی کی کی سره چې د 1948 میلادي کال راهیسې د خپلواکۍ لپاره د حکومت پر خلاف وسلوال فعالیتونه دوام لري د یو سیاسي حل لپاره مذاکرو ته دوام ورکوي. د جمعې په ورځ د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان خبریالانو ته وویل د سوری کردانو د یووالي دیموکرات ګوند له مقاماتو سره به په خبرو کې هغوی ته د هر ډول خطرناکو طرحو په اړه خبرداری ورکړي. په هر حال د دې ګوند مرستیال مشر صالح مسلم له ترکی مقاماتو سره خپلې خبرې مثبتې وګڼلې. هغه وویل چې ګوند یې د سوریه په شمال کې د کردانو د خپلواکۍ د اعلانولو نیت نه لري، خو زیاته کړه تر هغه پورې چې یو سیاسي لاره چې پکې عرب، کردان او ترکمنان شریک وي رامنځته نه سي، کردان باید په موقت ډول د دغې سیمې کنټرول په لاس کې ولري.
اوس له مصطفی صدیقي سره اوسئ چې وروستۍ